دوستانو ستړي مشي دی ازادي رادیو په یو خبرونه کې مو زه اجمل ان له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د خبرونې زیاته برخه د نور بستې اونیزي خبرونې ته ځانګړې شوې ده چې وروسته به زما همکار فرشته سهاک درته وړاندې کړي، خو تر هغې مخکې خبرونه او څو ریپورټونه لرو. پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي 450 هغه افغانان چې پاکستان کې زندانی و آزاد او هیواد ته ستانه کړی شوي. دغه وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه افغانان د دواړو هیوادونو ترمنځ له همغږۍ وروسته د تورخم او سپین بولدک له لارې هیواد ته ورغلي دي. د دې وزارت په خبره دغه کسان د اسنادو د نه درلودو له کبله له دریو تر شلو ورځو پورې د پاکستان په زندانونو کې وو. دا ایرانی چارواکو له انتقادونو وروسته په افغانستان کې د طالبانو حکومت یو اربیا ټینګار کړی چې د اوبو مدیریت کې به د ګوندو هیوادونو حقونه له پامه نه غورځوي. د طالبانو تر واک لاندې دولتي رسنیو د اوبو او انرژۍ د سرپرست وزیر مجیب الرحمن عمر اخونزاده له قوله ویلي چې د طالبانو حکومت د خپلو ګوندیانو لپاره د ستونزو پر رامنځته کولو کې لیوالتیا نه لري، بلکې هڅه کوي چې د اوبو له زیرمو څخه د افغانانو حقوق خوند کړي. تر دې دوه ورځې مخکې د ایران د اوبو د مدیریت ویاند عیسا بزرگزاده په هرات کې د هریرود پر سیند د پاشدان د بند جوړیدو په تړه وویلي وو د افغانستان له لورې د هریرود د سیند له اوبو څخه یو اړخیزه ګټه د عرفي حقونو سرغړونه ده. د امریکا په نیو اورلینز ښار کې پر خلکو د موټر خیژولو پرونی پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 تنو ته پورته شوی. رویټرز خبري اژانس وویلي چې د موټر په وسیله دغه بریدګر 20 کلن شمس الدین جبار یاد شوی چې د امریکا د پوځ پخانی کارکوونکی و او افغانستان کې هم د امریکا لپاره پوځي دنده ترسره کړې. جبار چې ویل کېږي موټر کې د اسلامي دولت ډلې یادایش بیرغ موندل شوی، پولیس سره په ډزو کې وژل شوی. پیښه کې شاوخوا 30 کسان ټپیان شوي. د نوي کال په لومړیو ساعتونو کې د نیو اورلینز ښار هغه سیمه کې شوی چې د لرغوني قدامت او هلته د بارونو د موجودیت له کبله ګڼ شمیر ګرځندویان ور مات وي. د امریکا د فدرالي څېړنو ادارې FBI ویلي دي د بریدګر له موټره وسلې او یوه احتمالي چاودیدونکي وسیله ترلاسه شوې. د امریکا ولسمشر جو بایډن پر پیښه خواشینی ښودلې او ویلي بریدګر له داعش انګیزه اخیستې وه. اخوا د امریکا په لاس ویګاس کې د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ اړوند د یو هوټل مخې ته د ټسلا کمپنۍ د یو موټر چاودنې یو تن وشل او و نورې شوبل کړي. د فرانسې خبري اژانس د ریپورټ له مخې د لاس ویګاس پولیسو خبریالان ته ویلي دغه برېښنایي موټر د چاودنې پر مهال د هوټل دروازې ښیښې دروازې ته نږدې وه. پیښه پرون شوې ده، خو تر اوسه کره معلومات نشته چې چاودنه د تخنیکي ستونزې له کبله ده او که ترهګریزه پیښه وه. د ټسلا کمپنۍ مشر ایلن ماسک پر خپل ایکس پاڼه یا ټویټر لیکلي چې چاودنه ممکن موټر کې د ځای پر ځای شوی بم یا هم د ورلو بل کبل را منست شوی. هغه ویلی دغه چاودنه دغه اجاره شوی موټر کې د نن د کومستون زله کبل نه در منست شوی. د مونټینګرو په جنوب کې په یو خار کې د یو بریدګر د ډزو په پایله کې د دوو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 2 تنه وشل شوې دي. دغه بریدګر چې 15 کاله عمر درلود د چهارشنبې په ورځ د مونټینګرو په جنوب کې په یو خار کې د یو رستوران پر ګډون په څو ځایونو کې ډزې پایل کړې او اخر کې خپل ځان هم وواژه. د مونټینګرو صدر اعظم دغه پیښه یوه غمیزه بللې او په دې هیواد کې 3 ورځنۍ ماتم اعلان کړې. دا پیښه د نوي میلادي کال په لومړۍ ورځ رامنځته شوه. دا فرانسې خبری اژانس د مونټینګرو د کورنیو چارو د وزیر په حواله ریپورت ورکړی چې بریدګر په نشه حالت کې په رستوران کې لړز وروسته د خپل کورنۍ څو غړي هم وشل دي. د دوو ماشومانو چې عمرونه یې 10 او 14 کلونه ښودل شوي د وژل کېدو خبره هم په دې پیښه کې شوې ده. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ دویمه ټېسټ لوبه چې ټاکل شوې وه نن پیل شي ځنډول شوې. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د باران له امله دا لوبه تر اوسه نه ده پیل شوې. دوستانو خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هم کتلی شئ. لکه مخکې مې چې یادونه وکړه د خبرونه زیاته برخه دا نور بستې اونیزې خبرونه ته ځانګړې شوې ده، خو تر هغې مخکې ریپورټونه لرو. د پاکستان د دفاع وزیر ادعا کړې ده چې له سرحدي سیمو څخه د افغانستان نورو سیمو ته د تحریک طالبان پاکستان یا TTP ډلې د لیږد لپاره تری وخت د افغانستان د طالبانو حکومت د 10 میلیارد پاکستانی روپیو غوښتنه کړې وه. طالبانو دا ادعا رد کړې ده. نور جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې.
ډیورند کرخې ته څیرمه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ د پاکستاني ځواکونو له هوایي بمباري او ورته له بېلابېلو غبرګونونو نږدې لس ورځې وروسته تازه د پاکستان د دفاع وزیر ادا کړې چې د طالبانو حکومت له دوی څخه له سرحدي سیمو د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډلې د انتقال لپاره پیسې غوښتې دي. هغه ادا چې د طالبانو حکومت رد کړې ده. خواجه آصف ویلي د طالبانو حکومت له دوی څخه د 10 میلیارد پاکستاني کلداري غوښتنه کړې وه څو د ټي ټي پي غړي د افغانستان له سرحدي سیمو څخه لویدیز ته انتقال کړي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ د جنوري په لومړۍ نیټه جینیوس پاکستاني رسنۍ سره په مرکه کې که څه هم وویل چې دا غوښتنه په 2022 کال کې د طالبانو حکومت لخوا مطرح شوې خو زیاته یې کړه.
مونږ ورته وویل که مونږ تاسو ته 10 میلیارد روپۍ درکړو او هغوی یعنی ټي ټي پي بیرته راشي نو په دې اړه تاسو ضمانت راکولی شئ، خو هغوی دې ته کوم ځواب نه درلود.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف دغه شان زیاته کړه چې په دې نسته کې د طالبانو حکومت د دفاع وزیر ملا یعقوب، د کورنیو چارو وزیر یې سراج الدین حقانی، د بهرنیو چارو وزیر یې امیر خان متقی او په کندهار کې د طالبانو والی ملا شیرین حضور درلود. د نوموړي په خبره دوی د طالبانو حکومت ته وویل چې که د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډلې مخه ونه نیسي نو دوی اړ کېږي چې په دې برخه کې اقدام وکړي چې په هغه صورت کې به د طالبانو حکومت شکایت نه کوي. خو د طالبانو حکومت مرستیال ویان د نوموړي دا ادعا رد کړې دي. تلونیوس خصوصي تلویزیون په خپله ایکس پاڼه د حمدالله فطرت په حواله ویلي د تاسف ځای دی چې د پاکستان لوړ پوري چارواکي دا شان څرګندونې کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله بیا د 1402 لمریز کال په لومړیو کې د امریکا غږ اردو څنګ سره په مرکه کې ویلي وه چې د طالبان حکومت دوی ته ویلي چې له ډیورند کرښې به پاکستاني طالبان لري او د افغانستان نورو سیمو ته یې ولېږدوي، خو هغه مهال نوموړي د طالبانو حکومت لخوا د دې کار په بدل کې د 10 میلیارد پاکستاني کلدارو د غوښتنې خبره نه وه مطرح کړې. له دې خبرې څو ورځې وروسته بیا د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وه چې دوی ډیورند کرښې ته څیرمه په بېلابېلو ولایتونو کې میش پاکستاني کډوال د افغانستان نورو سیمو ته انتقالوي، خو نوموړي د دې کډوالو او د هغو ولایتونو په اړه نور جزئیات نه وه ورکړي چیرې چې کډوال انتقالېده. پاکستان د ټي ټي پي د په نښه کولو پیدا سره څو ځلې د افغانستان پر سرحدي سیمو باندې هوایي بریدونه کړي چې تر ټولو وروستۍ مورد یې د مرغومې په 4مه نیټه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان هوایي برید و چې شاوخوا 50 کسان پکې ووژل شول. طالبانو ادعا کړې چې په وژل شویو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي، خو پاکستاني چارواکو بیا ادعا وکړه چې دوی د ټي ټي پي مشران په نښه کړي. تر دې وړاندې هم پاکستان د روان 2024 زیږدیز کال په مارچ کې په پکتیکا او د 2022 زیږدیز کال په اپریل کې په خوست او کونړ کې بمباری کړی وې چې یو شمېر ملکیان پکې وژل شوي ول. پاکستاني چارواکو په وار وار د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډلې پر ملاتړ تورن کړی، خو د طالبانو حکومت بیا تل دا ډول ادعاوې رد کړي او ټینګار یې کړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کېږي. خو د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې د ټي ټي پي شاوخوا 6000 جنګیالي په افغانستان کې حضور لري. ټي ټي پي د پاکستان پر پوځ او امنیتي ځواکونو د ګڼو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی.
نور بس دی.
شکست سکوت.
ازادي راډیو قدر منوریدونکو سلامونه اونې کې هیله مې ومنې فرشته صحا کې ما د نور بس ته خبرونه په دې باندې کې تاسو هر کله کوم په دې خبرونه کې را سره تخنیکی چارو کې قادر جلالوف همکاري کوي او را سره قدر منې ملمنې به همې وي. خو پایل په وکړو د نن ورځې پر موضوع، نن ورځ م خبرونه ته موضوع ټاکلې ده چې 2023 میلادي کال د افغان ښځو لپاره د طالبانو د ګڼو نورو محدودیتونو پر مهال تیر شو. دغه کال د افغان ښځو لپاره څنګه کال وو پر دغه به خبرې وکړو. په دې کال کې بیا هم د تعلیم او کار د نشټوالي له کبله د ښځو په ژوند کې د فقر، رواني ستونزو او کم عمره ودونو زیاتوالی راپور یې ډیر زیات ورکول شوی و. افغان ښځې وروسته له هغه لا سخت ستونزو سره لاس او ګریوان شوې چې په 2023 کال کې طالبانو یو ځل بیا په افغانستان کې واک ترلاسه کړ. د طالبانو دغه تګلارو په سیستماتیک ډول د ښځو خپلواکي، د زده کړو فرصتونه، کار او اساسي ازادي هدف وګرځوه او د وخت په تیریدو سره یې ورو ورو پر ښځو بندیزونه زیات کړ. خبرونه هم دغه موضوع ته ټاکل شوې ده. بس نور بس خبرونه ده، تاسو را سره مل وسئ قدرمن میلمنی به